لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د قطر په خبرو کې د نجونو د تعلیم په چاره کې د نړیوالې ټولنې د غوښتنو د هرکلی خبر ورکوي. د هر څو وروسته راځي لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي په نومبر میاشت کې 1 میلیون افغانانو ته مرستې رسولي. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې، او د امریکا په مشیګن ایالت کې 15 کلن هلک دزې کړي، خپل 3 ټولګیوالې وژلې دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي یوازې په نومبر میاشت کې چې پرون یو وروستۍ ورځ وه، په افغانستان کې 1 میلیون کسانو د دوی له مرستو په مستقیم ډول ګټه اخیستې ده. د ادارې پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، دا مرستې د ژمي په درشل کې کروندګرو ته د اصلاح شویو تخمونو وې، خو د خلکو اړتیا زیاته او سرچینې په کمیدو دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې له نورو کسانو سره د مرستې لپاره د نورې بسپنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د سویدن کمیټه وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې له لومړي تر 11 ټولګي پورې سلګونه نجونو ته د زده کړې امکان برابر کړی. د دې کمیټې عمومي مشر اندریاس سټیفانسن پرون پر ټویټر لیکلي، د له هغو ښځینه ښوونکو سره هم خبرې کړې چې نجونو ته درس ورکوي. د سویدن کمیټې د پروګرامونو سرپرست امین الحق مایل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 14 ولایتونو کې کلیوالي ټولګي لري.
شاوخوا 3000 کلیوالي صنفونه د سویډن کمیټې تر پوښښ لاندې دي، چې په ټول ټال 1200 زده کوونکي چې 60% انجونې دي په دې صنفونو کې زده کړه کوي.
نن 15 اویایمه ورځ ده چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف تیره پنجشنبه وویل چې د ولسي ټولګیو له لارې څه باندې 1,240,000 افغان ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. یونیسف وایي د افغانستان په اوسني بحران کې تر بل هر چا زیات ښځې او نجونې کړاوګلې. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ اداره وایي یو افغان پناه غوښتونکي پرون په اندونیزیا کې ځان ته اور واچاو. دغه پناه غوښتونکي په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لپاره د 1 کلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړی. د پناه غوښتونکو د چارو د همغږۍ د ادارې یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. د محمد جمعه په خبره د پناه غوښتونکي ډېر سخت سوځېدلی او روغتون ته لېږدول شوی دی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قنصلي څنګه پرانیستې ده. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس SPI د راپور په حواله خبر ورکوي چې په کابل کې د سعودي قنصلي څنګه له پرونه پرانیستل شوی او د افغانستان وګړو ته یې قنصلي خدمات پیل کړي دي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیری هیوادونو په اګست میاشت کې په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیکي استازولۍ وروسته له هغه بندې کړي چې طالبانو ناڅاپه په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشي کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی کړی. سنا اعجاز که څه هم دا یو ښه پرمختګ بللی، خو ویلی دی په کار ده د علي وزیر لپاره چې 11 میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي.
ضمانت وشو د علي وزیر، خو بیا هم به موږ غواړو چې دغه 11 میاشتو انصاف چې دا هم په کار وچې ورکړی شي، چې لکه بې ځایا 11 میاشتې ته یو سیاسي لیډر داسې په دغه کې ساتي.
علي وزیر چې د مرکزی پارلمان غړی هم دی د 2000 کال د دسمبر میاشتې په 14مه د پاکستان په کراچۍ ښار کې په یو غونډه کې د حکومت پر ضد د وینا په تور نیول شوی و. د امریکا په مشیګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو ووژل او 8 نور کسان یې ټپیان کړل. پولیسو تورن هلک چې د 10م ټولګي زده کوونکی دی له 1500 یا 1600 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیسو چارواکی وایي چې پیښه د مشیګن ایالت په اکسفورد سیمه کې چې د دیترویت ښار د شمال په 65 کیلومترۍ کې پرته ده شوې. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې یو 14 کلن هلک، یوه 18 کلن نجلۍ او یوه بله 14 کلن نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې پیښې انګیزه څه وه. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډیر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک یا ترغاک د لوړ سرعت په لرونکو توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یوې آنلاین غونډې ته وینا کوله.
موږ دغه توغندۍ په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هایپرسونیک مخ 9 ډوله توغندۍ په سمندر کې ځای پر ځای سي چې د دستور او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې دي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په پام کې ده د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې نن هم د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو 2 ورځنۍ غونډه دوام وکړي. په دې غونډه کې د اوکراین پر پوله د روسیې پر پوځي استحکاماتو هم بحث کېږي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ملاتړ پیل کړ، د مسکو او لویدیځ ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسېد. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس د لاندې خبري برخه اوریدو ته پام وکړئ او د هم لمړی راپور. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د خبرو پر مهال ټولو افغانانو ته د تعلیم د امکان د برابرولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره تعامل ته چمتووالی ښودلی او ښوونځیو ته د بېلابېلو عمرونو لرونکو نجونو او ښځو پر شمولیت د څارنې د هڅو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ پلاو پرون سه شنبه او ورځ ورځ د قطر په پلازمینه دوها کې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویلي چې امریکایي چارواکو له طالبانو غوښتل چې د ټول هیواد په کچه د ټولو نجونو او ښځو لپاره د تعلیم د امکان د برابرولو ژمنه عملي کړي. بیان زیاتوي چې امریکایي لوري په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د ټولو افغانانو حقوق خوندي کړي، د عمومي عفو پالیسي عملي کړي او د ټول شموله حکومت او یو استازي حکومت د جوړولو په برخه کې اضافي ګامونه پورته کړي. بیان یادونه کوي چې د امریکا په پلاوي کې د استخباراتي ادارو، د خزانې د وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID استازو او د طالبانو په پلاوي کې پر طالبانو سربیره مسلکي ټکنوکراتانو برخه لرله. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکایي چارواکو مخکې هم ویلي و چې له طالبانو سره به پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې د امریکا لپاره لومړیتوب لري. د دوهې د خبرو په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون سه شنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان او امریکایي چارواکو له افغانستان سره د بشري مرستو، د روانو اقتصادي ستونزو او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړي. طالب چارواکو همداراز ویلي چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی لومړیتوب د افغانستان د شتمنۍ آزادول دي چې متحدو ایالاتو کنګل کړی ده. د طالبانو استازو په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره تر کتنې مخکې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم خبرې وکړې. د اروپایي ټولنې سرچینو ویلي دي چې دوی هم له طالبانو سره په خبرو کې د بشري حقونو په تېره افغان نجونو او ښځو ته د تعلیم د امکاناتو پر برابرولو، په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو، په افغانستان کې د اروپای ټولنې د دفتر پر پرانیستو او نورو مسایلو خبرې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د دې پوځي تلوالې یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویل چې د افغانستان په تړاو ځینې سخت درسونه شته چې نن به هم د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران بحث پرې وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه چې د نورو موضوعات ترڅنګ پر افغانستان هم بحث پکې کیږي پرون پیل شوه او نن هم دوام کوي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د ناټو سرمنشي وایي د دغه پوځي تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د خپلې دوه ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ پر افغانستان هم جدي بحثونه وکړل. یانس ستولتنبرګ پرون د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د لومړۍ ورځې د غونډې په پای کې یو کانفرنس ته وویل. وزیرانو په افغانستان کې د ناټو د شل کلن پوځي ماموریت پر ترلاسه کړو تجربو هم تمرکز وکړ.
وزیرانو پر افغانستان بحث وکړ. اړتیا ده موږ پر هغو تجربو چې ترلاسه سوي بحث وکړو. په تیرو شلو کلونو کې مو یوه لاسته راوړنه دا وه چې له افغانستان مو د ناټو پر متحدانو د هر ډول تروریستي حملو مخه ونیوله. بله لاسته راوړنه مو د نړیوالو تروریستي سازمانونو کمزوري کول وه او د دې مخه نیول وه چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځاله بدل نشي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د شلو کلونو د حضور په تړاو ځینې سخت درسونه سته چې باید زده سي. د چهارشنبه په ورځ به وزیران بیا هم خپل بحثونو ته دوام ورکړي.
د ناټو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناټو د څو کلونو د پوځي ماموریت په اړه ګډه ارزونه وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون پیل شوه چې نن هم دوام کوي او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان هم پکې بحث کیږي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې ویلي و چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسیدل د افغانستان د خلکو او ناټو لپاره غموونکی خبر و. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د افغانستان څه باندې 9.5 میلیارد ډالره شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل، ورسره په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېروزګارۍ او کډوالۍ ستونزه پراخه شوه. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون اوړ مورات په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي ټام ویست سره پر سیاسي، اقتصادي، بشري، روغتيایي، تعلیمي او امنیتی مسایلو بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون نو وخت په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان هیات امریکایي لوري ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید له کوم شرط پرته خوشي شي. د طالبانو د اعلامیې له مخې دوی له امریکایي لوري غوښتنه کړې چې د بندیزونو او تور فهرستونه باید پای ته ورسول شي او بشري مسایل له سیاسي هغو جلا کړی شي. په وروستیو کې ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران او د ژمي په درشل کې بشري مرستو ته د میلیونونو کسانو د اړتیا خبرداری ورکړې ده.
د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وایي په افغانستان کې د دې ټلوالي یوه لاسته راوړنه دا وه چې په دې هیواد کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو ځواک ختم کړ. ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ویلي چې د افغانستان په تړاو ځینې درسونه هم شته چې نن به پر ریګا کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې بحث پرې وشي. دا راپور او د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زرا نوی مندل شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوسام د ازادي راډیو